السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د خبری سات درته زه رحمت الله افغان د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې ساته خبری ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاسکی وای افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړجاړي ته سره ورسیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې طالبانو ته ورکړل شوې موده پای ته رسېدلې افغان امنیتي ځواکونه په تدافعي حالات کې دي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ناټو په بخښنه سره د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان هیواد ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کسان له تخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه سوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تیره اونۍ د دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل سوی غوښتل یې د روغتون له قرنټین ځای څخه وتښتي خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل سوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت سوه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس ته دوی کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي په بیرته راګرځېدو کې به اقدام وکړي. مجاهد همداشان وویل دغه کس به د قرنټین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د COVID-19 وایرس خپرېدل پیل سول په دغه وایرس د اخته کېدو په نوي پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلاند حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد ته له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د محل 500 تنو ته رسېدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي دي چې د COVID-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه راکم سوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی د جمعې په ورځ په نوي پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبری اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکي دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګېدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې په ورځ د اپید په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته برید کې د یو برتانوي او دو امریکایي سرتیرو په ګډون 3 تنه ووژل سول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه توغندي د پوځي اډې دننه لګېدلې چې یو شمېر د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او نور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکر ښه پرېوتي چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا ته مرګ ژوبلا وختې. د مارچ په 11 نېټه چې په بغداد کې د تاجي پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل سوی. د هغه برید په ځواب کې د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمېر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. امریکایي ځواکونو ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمې په نښه کړې وې چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشه کاروي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نه کښېښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې په ورځ سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې غواګیاست. دغه ازادي راډیو په 1290 نوي منځنۍ څپو همدا شان په ځینو سترو ښارونو کې په 3.15 اف ام باندې خپرونې لري. په دې خبري ټولګه کې بواري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړ جاړي ته سره ورسیږي.
د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو کولو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
د افغان ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینه پالو ده به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس پیښې لسو ته رسېدلې دي.
تر مجموع تا الحال 181 واقع مشکوک به لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج ده نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی میده.
اوس هم د خبرونو د سر موضوع په افغانستان کې نړیټو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل کړي او جوړجاړي ته سره ورسیږي. نو نیکولاس کی په یو پیغام کې ویلي دي هغه ډول چې نړۍ د کرونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخوا ولسمشري ماڼۍ هم د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. دغه موضوع امید ظاهرمل تعقیب کړي. د مهدر سره استودیو کې د ظاهرمل سره په دې اړه باندې کوریدونکو ته معلومات ورکړي. وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د غروان سیاسي بحران د یو لویدیز لوړپوړي ډیپلوماټ د کرونا وایرس سره تشبیه کړی دی. په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران د افغانستان له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې په خپله ټویټر پاڼه یې خبر کړی دی. ویلي چې نړۍ د کرونا وایرس له بحران سره مخ کړي، خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. خغلی کې پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوي چې خپل منځي اختلافونه پای ته ورسوي او خپلو کې جوړ جاړی وکړي. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډیره د حیرانۍ وړ خبره ده. سیاسي رهبری دې ته حل لار نشي پیدا کولی چې څنګه اختلافات لمنځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواوو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو ته د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي تاسو مال پر افغان سیاسيونو دی والي غ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غني نه توانیدلی چې ډاکټر عبد الله عبدالله قانی کړی چې د هم شمول یا ټول ګډونه حکومت پونوم د موازی ادارې څخه خلاص په سر شي، خو ارګوای دوی د ټول ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غني د وایان مرستيال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زمر غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه دې د حل لاره ونه لري، ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بلخوا بیا یو شمیر افغان سیاسیون نن د کریم خلیلی په کور کې ناست وو او پر سولې او روان سیاسي کړکې چې بحث کړی دی. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق هدی، صلاح الدین ربانی، سید احمد ګیلانی او ځینې نور ګډون درلود. د دې غونډې له منځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکېچ حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل یې ټینګار کړی دی.
ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم په دغه خبرو باندې بوخته، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
وروسته له هغه نه چې په افغانستان کې دوه د لوړې مراسم وشول، په ځلونو پورې دا هڅه شوې ده. البته له هغه نه به بعد هم خپله دا دواړو ټیمونو هم تایید کړی ده چې د خبرو وړاندیز شوی دی، خبرې هم شوي دي، خو لا هم هغه اصلي بحث چې هغه د ستونزې حل د دواړو لوري سره نه دی رسېدلی. زلمی خلیلزاد له دې د لوړې د مراسمو نه وروسته هم دوه ځل وویل چې البته له رسنیو سره په خبرو کې هم او له رسنیو نه بغیر هم د هغه لیدنې چې درلودې دواړو لوریو سره، چې دغه خبرې یا ستونزې چې دي یو داسې حکومت له څنګه چې ولسمشر غني په خپلو خبرو کې ویلي چې یو ټول فراګیر یا داسې حکومت چې ټول سیاسي اړخونه پکې وي هغه به راځي پکې ګډون به کوي، همداسې حکومت لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی به د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو تر دم ګړې پورې چې دغه خبرې اترې او دغه هڅې څه پایله لري که نه لري هیڅ روښانه نه دي. زلونو پورې د افغان حکومت تاکید او ټینګار هم پر دې دی او تر خوا یې هغه بل لوری چې د هم شمول په نام باندې البته د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم دی او هم شمول په نوم یې حکومت اعلان کړی دی، هغوی هم همدا وایي چې د خبرو دروازې باید پرانستې وي او د خبرو دروازه پرانسته دا لوری هم وایي. مګر د خبرو دغه پرانستو دروازو څخه تر دم ګړی پورې هیڅ داسې د حل غوټه نه ده تر سترګو شوې چې حداقل امیدوار کوونکي اوسي. خو پرون هم ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالرب رسول سیاف د خغلی عبدالله عبدالله سره کتلی وو او پر همدغه موضوعاتو باندې.
زهیر مل صاحب، دا چې یو بهرنی ډیپلوماټ دومره مهم ډیپلوماټ دغه له کورونا وایرس سره تشبیه کی، په داسې حال کې چې کورونا وایرس ډیر یو خطرناک وبا ګډه سوې ده په ټوله نړۍ کې، دغه وسره تشبیه کول یې څومره د افغانانو لپاره دغه مسله جدي او ستونزمنه ده؟ دغه
ښکاري همدینه ښکاري چې نړۍ چې یو داسې خطرناک بحران سره چې هغه کورونا نومیږي مخامخ ده، په افغانستان کې بیا داسې یو ډول تشبیه په دې معنی چې یقینا دغه موضوع جدي تر ده له هغه څنګه چې فکر کیږي. خو یو خوشبینی چې تیر تر سره کیږي هغه د دواړو لور یو لخوا په دې باندې ټینګار دی چې ستونزه باید د خبرو لارې حل شي نه د نور لارې.
ډیر زیات مننه زهیر مل صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو ښوونځیو وړکتونونو درسونه یو میاشت ځنډ وروسته پیل سي. د دې وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل نن د هوکړه د لوړو زده کړو وزارت، عامه روغتیا وزارت او پوهنې وزارت د چارواکو ترمنځ رامنځته سوي غونډه کې سوي ده. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوبو د ځنډېدو خبر ورکړ. ډیوی نادر دغه موضوع تعقیب کړي د مهدر سره په سټوډیو کې د اغلی نادر په دې اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې دا فیصله کله د پریکړه سوي ده.
وروسته له دې چې افغانستان کې د کرونا څلور نوي پیښې ثبت شوې، د افغانستان عامه روغتیا وزارت د دې وایروس او لوی غونډو څخه د مخنیوي په خاطر ښوونځیو وړکتونونو او شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې بهیر یو میاشت نور هم ځنډولی دی. د دې وزارت ویان وحید مایر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوکړه نن د عامه روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ همدې وزارت کې شوې ده.
خود هدایت و مشوره وزیر صاحب ساتمایی بود.
دا میروختیا وزارت وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت ته دا مشوره ورکړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو درسونه دی وزنډول شي او دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بلاخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي ښوونځي وړکتونونه او خصوصي او دولتي پوهنتونونه وزنډيږي.
خصوصي او دولتي انا به شروع به تعویق.
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلینو په دې تړاو سنې دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د عمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 1100 پیښو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني او روزنی او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټول لوبې او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر ویان مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل
به علت از اینکه پیشګیری شوه به همی ویروس خطرناک کرونا، به خاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسه، تمام
سیمینارونه او ورزشی پیښې تر ثانیې هم راځنډېدلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشي پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کویت نننس وایروس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمن حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله حسیب ازادي راډیو ته وویل
تاسو وقته مثبت ویروس کرونا از ولایت های سمنگان، کاپیسا و بلخ تثبیت شد که با ثبت سه واقع مثبت در مجموع 10 واقع مثبت داریم که 5 واقع از ولایت هرات، 3 واقع از ولایت سمنگان و 1 ولایت واقع از ولایت کاپیسا و 1
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت مخکې لیدې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې 8 مارچ لمانځنه، د عبدالعلي مزاري 25 تلین غونډه، د مخکني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال د مارشل محمد قسیم فهیم 6 تلین غونډه هم ځنډولې وه. بلې افغان صاحب
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي دولتي پوهنتونونو، ښوونځیو، روغتونونو درسونه یوه میاشت په ځنډ باندې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترنو ریدونکو تاسو زموږ خبرونه ازادي راډیو ته غواګی اوس هم راځو. یو امنیتي موضوع ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره لدی چې طالبانو ته ورکړل سوی موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالات کې وي. د غیوا د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود ادنبی په کابل کې خبري ناشته پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي او حکومت د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کچې ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د ګمخ لپاره ژمنه نه ده سوی. دغه موضوع فیروزی عزیز زی تعقیب کړی، هغه هم را سره د محل په سټوډیو کې ده. غلی عزیزی که په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن د سرپرست د کورونا چارو وزیر خبری غونډه کې څه وویل.
ډیره زیاته مننه کوربدان افغان صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکنی اعلان په اساس د تیرې شپې له 12 بجو وروسته طالبانو ته ورکړل سوې موده، البته دغې ورکړل سوې مودې له پای سره به له دفاعي دوی ویلي و اعلان کړی و چې دوی به له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته یا یرغلیز حالت ته ځي. خو کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم تدافعي حالت کې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی د نن د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته دغه وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان له لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگی امیالی که ما صحبت
میکنم دایوی و همدا چې زه له تاسو خبرې کړم، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالات کې فعال دي، خو د پوځي عملیاتو او پلانونو په اړه باید ووایم چې موږ لا هم د طالبان له لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په برخه کې یو یا هغه حالت ارزو. ښاغلی اندرابی دا هم وویل د اورکام له اونۍ وروسته هغه ډول چې تمه کېده تاوتریخوالی به کمیږي، خو د تیر په پرتله د تاوتریخوالي په کمښت کې هیڅ توپیر نه دی راغلی. اندرابی په خبره که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته ادامه ورکړي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمښت په اړه تر دې دمه هیڅ ډول ژمنې نه دي سوي، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسوه نو هغه وخت به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وښيي.
پلان گذاری د عملیات د اقل یک هفته قدر وخت داره، به دلیل ازیکی
دای وای لومړی خود طالبانو په سیمو کې د دولت له لوري د عملیاتو پلانول حداقل یو اونۍ وخت غواړي. د دې لپاره چې حالت ملکی تلفات رامنځته نسی، بلدا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس غواړي ته جګړې هغې غاړې ته خپل حسن نیت وښيي چې غوی ته قناعت ورکړي ترڅو سولې ته غاړه کېږدي. افغان صاحب دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو په هدف یوه اونۍ اورکم اوس چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوالی رقم سوی و. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک راوروسته طالبانو اوس خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، لا یې خپلې حملې زیاتې کړې. مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هر کله وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کورونا وایروس پر ضد د ګډ ستراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. ځینې کتونکي د هند صدر اعظم دې وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه ګوري. اسمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړي.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کورونا وایروسو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کورونا وایروسو پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شغ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک لغړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس لاري د کورونا وایروس برسد چې تر اوسه په نړۍ کې نشته 15,000 کسان مړه کړي، د قوي ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سلا مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شاغلی مودی د وړاندیز د هرکلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړي وزیر د دې اعلان هرکلی کوي چې د سارک وادونه له کورونا سره ګډې مبارزې ته رابولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاري ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر گوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینگ او د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینی هم هر کلی ویلی دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیرش پنا وخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عائشه فاروقی وویل د کورونا وایروس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ هڅو ته اړتیا لري. د همدارس ویلي موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړي چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخیشي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشریزه بایکاټ کړې وه، دا ټولنه تر ډیره غیر فعال شوې وه. خو د مودی تازه وړاندیز کېدی شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیاتې کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلادیش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داس حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبه پورې په نړۍ کې نږدې 1,46,000 تنه په کورونا وایرس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. بیا هم عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یوه خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ټرمپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشیح او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایرس لابراتواري معاینه وړیا کوي، او همدارس کوم کسان چې په دې وایرس ککړی دي هغو او د کورنیو غړو ته له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورنیو ته چې مالی ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د څلوېښتو مخالفو رایو په وړاندې په 333 موافقو رایو تصویب شوه. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه ډیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحې د تصویب په اړه مخکې ویلي وو چې ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحې موافقې ته رسیدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کورونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کورونا وایرس اخته شوي، اعلان وکړ چې سرلنن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. تر نن پورې په نړۍ کې 145,500 تنه په کورونا وایرس اخته پیژندل شوي. 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي، او د نیکه مرغه 2,550 تنه جوړ شوي دي.
دا چې کورونا یو خطرناکه ناروغي ده، آیا افغانان په دې اړه باندې معلومات لري، پوهاوی لري؟ له دوی به واورو.
زه د جلال آباد یم. رمضان والا خلک هم دسه وازه کړی ده چې وایي په خبر کې پوه شوی لس کسان نیولی او په لس کسانو کې یو وایي جوړ شوی ده او نور تداوی لاندې ده. والا وایي خطرناک مرض ده، الله دې ورحمېږي. نور والا وایي دولت مخنیوی کوي. نور خبر شوم چې دولت مخنیوی کوي او ډاکټران هم ټول تداوی لاندې نیولی ده. والا چې شی وکم، زه خو چولې خرڅوم، یعنی نظافت جالی په کې اچوم، قابونه پاک مثال د خبره، اوبو پاک، او لاسونه انزو پاک، ستره قاشق منظم پاک، ستره اوبو دم سات بدلو، ترکاری که مایده کوو جالی په سر اچوو، هغه د خپل د ګورې سر.
نوم محمد انور ده، لوګر اوسیدونکی یم، او دغه دبدالین باندې ډریوري کوم کابل او جلال آباد. یاره اوریدلې خوم ډیر دي، خو الحمدلله د موږ په ولایت کې تر اوسه پورې داسې حکومت پیښه نه ده صف شوی، او موږ الحمدلله مسلمانان یو، امید لرو چې هیڅ بم نه وي. څوک سپاره باندې یقین لري د مرزم د حلال طرف او شفا مالا تعالی ورکوي. یاره په خپل ځانې خو هیڅ نه ډارېږو. د کورنیو په اړه د سې لږ لږ ماشومان نو البته د باندې وځي راوځي، سل قسمه وایرسونه په دې هوا باندې موجود دي، داس ګرد غبار ډېر ده، خو ان شاء الله امید لرو چې شي نشته. بس خاص توګه باندې نه دار نه محسوسو. او ردی خوم دا دي چې د کورونا وایرس ډېر یو خطرناک وایرس ده، او دا د چې په لاسونو چې کله تشناب ته ځي او صابون باندې وینځي، دا سه پوزه خولې ته لاسونه وړي پرنجای کوي، خولې ته لاس نیسي چې بل چاته مرز نه لګي، غیر بل چانه تاسو انتقال نشي. ان شاء الله ماسک اچوي چې بلار باندې زیده چې ګرد غبار کې لکه درې موږ سي بیروبار چې کیسه ماسک نه باید موږ استفاده وکړو.
دما نوم اول خان ده، او د لغمان اوسیدونکي د کرغوی ولسوالۍ، او ګرځو دلته د موټر چلو. کورونا په اړه مو رادو لرن کوم خبره چې هغه مو اوریدلې ده، خو هغه باندې هغه خو تاسو ته هغه خبره معلومه ده، مطلب پاغي مونږ عمل کوو، لکه خطرناکه هو ډیره ده، ځکه چې ټول نړۍ ته ورسېد خبره او مونږ ته پکار ده چې د هغې مخنیوي لپاره خپل دغه وکړو کوشش وکړو. دولت خو اوس هپر څه مونږ نه دي لیدلي خو دولت اعلان کوي که نه څه که څه مرستیا یا چې شی معلومه سوی چا باید مراجعې ورکړي دغه
مانو ما بیو رحمان د زخپل د چراسیا وسوتونګه ما او فعلن وس په کابل خار کې ما نو د کورونا مرض د سیمارز راغله دا چې دا ایس تدابیر نه لري که څو غوي چې ډاکټران وایي چې دې تدابیر شته دا ایس تدابیر نه لري دا غو په دې صابانه کې خلک ډیر ځان پوي کی صابون باندې خپل لاسونه درې ټیم باندې په ګرم وبو او که دولت وایي چې دالارې بندې دالارې چې بې فضولې دي چې دوه بندې کړې دي دا هیڅ کوم نتیجه نه لري چې دالارې بندې کړي دا خو یو مرض ده راغلی ده اوس د خدای له پیښه ده راغلی ده.
درنو اوریدونکو اوس مهال په افغانستان کې څلور نیمې بجې سوې ده هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کورونا وایرس د خبراوي لامل ل ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خبراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي او راپورونه وایي د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډه چې امریکایي او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتې څو توغندې لګېدلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بدني روزنې ریاست دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولې ورزشي لوبې ځنډولې دي. د یادې ادارې یو ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تر نامعلوم وخته پورې ځنډول شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ ارقام ښیي چې دغه هیواد کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمېر 100 ته رسېدلی. په کابل کې د معلولو لوبغاړو د بسکټبال ویلچر یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه لوبې د لوبغاړو روزلو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي اردن ته له تګ څخه پاتې شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي د تکواندو ملي لوبغاړو راتلونکي لوبې چې په اردن کې ترسره کېدې ځنډول شوې دي. او استرالیا په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د استرالیا په کوربتوب د درې ورځنۍ لوبو لړۍ پرون جمعه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې کوربه استرالیا د 1-0 په توپیر سره نیوزیلند ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې استرالیا او نیوزیلند دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا د یکشنبه په ورځ ترسره کړي. د دې دوو هیوادونو ترمنځ پرونۍ لوبه په لوبغالي کې د کورونا وایرس له امله له نندارچیانو پرته ترسره شوه.
اوس هم حقیقت څه دی او د ځوانانو تاندې څانګې اونیز پروګرامونه چې یو بل پسې نشریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خره غلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساختساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدا اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساختساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی، وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیسته.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانیو جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې د مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواهند سوء استفاده بکنند از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلندمنزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب میرسانه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، نهایت شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن، میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خودسر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اساسش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات در خودسر ودانه یا پوراندی چه دی؟ آیا عملیم سکری کم کری که دیست دو دری بلگی واست؟
دموگه عملی اقدامات شد به در آخری که صورت نیولی بوری کمیسیون رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی یه وقت کمیسیون دریست بجمع پر هدایت منده ایجاد شده. در سلور سو نه نفری قطعی چه در شاروالی پر گزارش کرد که درم ایجاد شده کنه. دلتا هر ارز پسل ها و شکایت شما در ازی اگه بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اگه تخلفات، خب بیام در نون اسکالا چه مثلا در خود سر فعالیتونه جیان در لود در مشکل خبر از چه پیورست یا دورست که در توقف ورکول شید.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چه خلقی که رسنه و سره مطرح کیگی او مشکلات هم پخار که جو کردی اگه استاسو د نواهی او اوزین نور اورګان چنه غړم لغو څخه نو مخلم له هټۍ او څخه له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادهونه بنسوي دي، سرکونه بنسوي دي او د ترافیکو د مشکل درامسته کوي ویل ته هم دادی دی برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړی؟ آیا د کابل خار کوم سیمه پاکه کړی؟
دغه یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي کنه. نو دوی مجبور دي د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سرک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجود ده. نو موږ یو میکانیزم ته جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده، او موږ غواړو دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لار ورته موندل شي.
سوبر وخت غوړي نو لاسکاله تیر سول
ز دغه نو لاسکاله زنه غوړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات تل کړي، کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دغه سیو انتقال کړي په مخکینی باندې.
خو زنه غوړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه څه چې موږ پرهاله لري نو خلق پویگی اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، نقشه ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مواند زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مواند زباله پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرکار میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کرده نمیتونیم. این شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه با تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجراات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونها رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کسی همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوری سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل شي، او دغه راز د غرفو دوست پنه دروازې هغه هم تقریبا پوزین موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سیوی
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان په ځی داخله د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسو جوړو، لکه تیزګاو سرکو افس مراقبت غشه. وزارت محترم د ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي د دغه ځګاو تاسو نه استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت، ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسو جوړ سو، خو وزارت ترانسپورت روسه پوری نه د توانې دل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي. ویز فکر کوم چې دوی لخوا نه باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک، د قانون مسله، د چاغم شینواری سره تاسو رئیس ترافیک شوه، باید دوی لخوا نه پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او درې سیو جمهور د یو سلو شپارسم فرمان په اساس باندې ترافیک هم وسوزه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان دغه مسله کې ځی داخل ده، بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی، نو موږ قوانین استعمال ان شاء الله اجرات کوو. دغه څه
فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شاروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالش های نو پیدا میشه. و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بود عواید بسیار کمه که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانایی یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشیم، مثل که مسئله ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگر یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشند؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمدت شما گفتین که روزی که شما ببراین، هر روز خوشبختانه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاشهای ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیو ډبل سره خپل کارونه کی کنه
سل پسل کی
بکوم سطح دید از زوروکان؟
نه مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو به خصوصا پس سخت ساز که جور شده، معمولا نه غیر قانونی اجرات که چیگی غصب چیگی یو عاجز سری نسی که وای چرا بکی، معمولا نه ایسو که کهی چطمن نفوس لری، پیسی لری، یا پیو مقام که کار کهی زن اسم که وای چی به جزیاد در طوری منتفق فلخ پویگی او معمولا ستاس تلاش که وای چی داغت تخلف به مخبو داریگی نو تاسی مخامخ کهی در وقت چالش دمال پارم در مخی همو او شاید راتلون که کارنو که بیام هم در وسیل او سی
دیر من صرف را سیل
سلامت و سیل
تشکر
تشکر شما از من
باشن. تنده تنگی
دزوانان و خپروانه
جوڑاون کای همایون هیواد د تاند څنګه تر نوریدن کو سلامونه میومنی د دیونی پخپرونه کې په دې موضوع خبرې کو چې والی بالنګ لوب ته د ځوانانو تمایل ډیر شوی دی.
دا یو تفریحي لوب هم ده او ورزشي لوب هم ده.
بالنګ څه ګټه لري؟
لاس قوت هم ډیر کی معنا کوي کې د لاس قوت دا صاحب صاحب د فارم دا ګټه لري ده.
او که ځوانان غواړي په بالنګ کې خلوب غړ شي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
مونږ د مرکز او پرولات کې تیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي.
د تاند څنګه د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له هماین هوا څخه اورو.
طبیبان تفریح او سپورت دا بدن لپاره دا خوراک همره مهم بولی او وای سپورت او تفریح مرسته کوي چې د انسان وجود او روان سالم وي او دا ډله خلک بیا کولای شي چې په ښه ډول زده کړي او کار وکړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې داسې یوه لوبه عامه شوې ده چې هم تفریحي او هم ورزشي اړخ لري. دا لوبه بالینګ نومیږي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې کلبونه فعال دي او ډیر ځوانان ورزي. د کابل اوسیدونکو نعمت الله منهاج وایي بولینګ خوښیږي او کله ناکله د ستړیا د لرې کولو په خاطرې کوي هم.
بولینګ زما د خوښې لوبه ده او کله چې د کار په ماحول کې ستړي شو له خپلو همکارانو سره د ذهن بدولو لپاره دلته راځو بولینګ لوبه کوو او دلته موږ وینو چې ډیر ځوانان دلته راځي د ذهن بدلولو لپاره بولینګ لوبه کوي. دا یو تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده. د دې لپاره د ډیرو ځوانانو خوښیږي.
محمد عمر سکندری چې د کابل د بالینګ ټیم غړی دی وایي که څه هم بالینګ لوبه په افغانستان کې نوې ده خو ورځ تر بلې مسلکي کېږي او مینهوال یې په ډېرېدو دي.
د مسابقات داخلي اشتراک کردم کې خوشبختانه سه بار مقام اوله گرفتم. تورنمنتای داخلي بود.
په سیالیو کې مې ګډون کړی دی چې په دریو داخلي سیالیو کې مې لومړی مقام اخیستی دی او څه وخت مخکې د کابل د بالینګ ټیم لپاره سیالۍ وشوې چې زه هم ورته انتخاب شوم. لکه څنګه چې ټول پوهیږي بالینګ په وروستیو کې ډېره وده وکړه. ځوانان د تفریح لپاره راځي، دا لوبه کوي، خو ورستر بلې دا لوبه په افغانستان کې مسلکي کیږي. ټورنمنټونه ډېر جوړیږي او اړوند ادارې او کلبونه هم په دې برخه کې هڅه کوي، ځکه دا لوبه په وروستیو کې ډېره وغوړېده. غلام رضا له کندهار څخه راغلی و چې د کابل په یو کلب کې بالینګ وکړي. نوموړی بالینګ ښه لوبه بولي، خو ورسره غوښتنه هم کوي چې نورو ولایتونو ته هم دا لوبه وغځول شي.
دا ښه فکري لوبه ده، خو داسې دی چې خپای چې دا په هر ځای کې جوړ سي، نو خدای چې په کابل په هرات کې دی، مګر په کندهار کې نه دی. دا نور گیمونه شته لکه سنوکر او فوټبال او دیشان او دغه بالینګ نشته. د لاس قوت هم ډېر کی معنا کوي کوي د لاس قوت او خامہ خانو د صاحب اثر د فارم د ګټه لري دا دغه گیم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ننګرهار اوسیدونکی عمران جبارخیل وایي د بولینګ لوبې خوښیږي، خو دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لوبې د کولو کلبونه تر اوسه نه دي جوړ شوي.
دغه د بولینګ په نامه چې کومه سیالۍ ده، دا تر اوسه په ننګرهار ولایت کې نه ده ترسره شوې او ډېری ځوانان ورسره نه بلد دي. ما خپله هم نه ده کړې، خو ما یې چې هغه عکسونه او ویډیوګانې کتلې، واقعي ډېره خوندوره سیالۍ ده. که دغه ډول سیالۍ له ښارونو نه ولایتو ته وغځېږي، نو زه فکر کوم ډېری ځوانان به پکې سالم تفریح ونی مصروف شي. بلدا چې ورزش د روغتیا زمين دی، نو د صحت لپاره به هم ګټه رسیدلې وي.
په کابل کې د بولینګ د یو کلب مسول نور احمد زمي وایي هر ورځ په لسکونو ځوانان ورزي او په کلب کې بالینګ کوي. خدا چې ولې د ځوانانو لډیر تمایل سره هم په ولایتونو کې د دې لوبې کلبونه نشته، هغه وایي
ما شاهد هستیم کې تعداد زیاتی از جوانان د خاطر تفریح و
زه شاهد يم چې هر ورځ ډیر ځوانان د تفریح لپاره راځي او دلته بالینګ کوي. لا دې سره هم سات تیریږي او هم سپورت کوي، یعنی دواړه اړخونه یې ګټور دي. پاټکلی ډول ویلای شم چې د ورځې تر 150 پورې ځوانان دلته راځي او بالینګ کوي، خو له دې سره هم د لوبه په نورو ولایتونو کې ډیر نه کیږي. وجه یې دا ده چې نوې ده او دوه کاله کیږي چې افغانستان ته راغلي او په ولایتونو کې ډیر عام نه ده. هم دا ډول ډیر کلبونه هم نه دي جوړ شوي. سره له دې چې د بالینګ کلبونه کم دي، بیا هم دلته ډیر ځوانان راځي، ځان له دې لوبې سره بلدوي او کوي. محمد عمر سکندری بالینګ په دې ستایي چې د لانورو ناوړه کړنو څخه راګرځولی دی. نوموړی په دې هم راتګه کېدلی چې که یو ځوان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړی شي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خوب یقین کې ورزش بسیار خوب است، بر صحتمندی خوب است. مثلا روز
یو خدا چې بولینګ د روغتیا لپاره ښه دی، مثال چې د ورځې دوه یا درې لوبې کوو، دا مرسته کوي چې صحت مو سالم وي. بل دا چې دلته ځوانان له ملګرو سره راځي او د دې پر ځای چې موږ لاړ شو قیلون وڅکو یا نور خراب کارونه وکړو، ښه ده چې دلته راشو او بولینګ وکړو. بولینګ زموږ لپاره یوه سالمه تفریح او یو ورزش هم دی. که ځوانان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړي شي، باید ډیر تمرکز وکړي او آرامه ذهن ولري، ځکه دا یوه ذهني لوبه ده. مثال کله چې کوم توپ اخلي، باید پوه شي چې په کومو کرښو تمرکز وکړي. په بالینګ کې دا ډیر مهم دی
او فوکس رک شما میکنین بالای لاینا، اونمو بسیار مهم است.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې بولینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او څه ډول یې وده وکړه، په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د بولینګ فدراسیون له رئیس ادریس فاروقی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
شرته وای چې د بالینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او کله را
بالینګ لوبه خو لاس کار کیږي چې په افغانستان کې رایج ده، خو فدراسیون نه وو او مونږ دوه کال کیږي چې د بالینګ فدراسیون په افغانستان کې ایجاد کړ چې ورزشکاران وکړای شي چې په بیرون مرزي مسابقاتو کې په آسیایی او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړي. په همدې خاطر دوه کال کیږي چې مونږ د افغانستان بالینګ فدراسیون ایجاد کړو.
دا ډیری ځوانان وایي چې دا یو سرګرمي ده، دا په ورزش کې نه راځي نو دې کې تاسو څه وایئ
بالینګ لمړی چې راغله د یو سرګرمي په حیث استفاده کړه او کله چې مونږ فدراسیون ایجاد کو تلاش مې هم داده چې وشه کولای چې دې د ورزش په توګه معرفي کو چې په ټولو کشورونو کې بالینګ د ورزش په توګه رایج ده او په افغانستان کې سرګرمي وو خو مونږ په دې دوه کال کې کوشش مې همدا و چې دا وشه کولای چې په نړیوال لوبه او په آسیایي لوبه کې ګډون وکړو او افغانستان وشه کولای چې په هغه ټورنمنټو کې هم لاسته راوړنه وکړي
هر ورزش ځان ته ښېګڼې لري نو د بالینګ د لوبې یا د ورزش ښېګڼې څه دي
بالینګ د آرامتیا لپاره د اعصاب لپاره ډېر ښه دي او لوبغاړي برازیل دلته په بالینګ کې مونږ د مرکز او پر ولایت کې ټیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي چې وشه کولای شي په خپل منتخب تیمو کې جذب سي او بیا د ملي تیم کې او همداسې وشه کولای شي په بهرنیو مسابقاتو کې ګډون وکړي
دا لوبه یوازې په کابل کې ده او په نورو ولایتونو کې شته او کنيشته نو په آینده کې به څنګه وي دا به پراخ شي
امداوس د بالینګ لوبه نه تنها په مرکز کې بلکې په مزار شریف او هرات کې بالینګ سنټرونه وجود لري خو موږ کوشش هم داده چې بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په نور ولایتونو هم لارسي او موږ د ټول ولایتو نمائنده ولرو او اوس کولای شي بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په ټول ولایتو کې لوبغاړي ولري او مونږ شو کولای چې په نړیوال او آسیایي لوبه کې ښه تجربه او خلاص راولنه ولرو
د بالینګ لوبه لوبغاړي سن مشخص دی او کنه او که هر څوک ځوانان یا تنکی ځوانان کولای شي په دې لوبه کې شرکت
انا په بالینګ کې سن مشخص نه ده خو مونږ لرو د رد په ترتیب چیرې مسابقه تر سره کوي نړیوال لوبه کې خو رد مشخص نه ده په هر سن راځي دلته لوبه کې او په تورنمنټو کې ګډون کوي یوازې امتیاز پدې کې مهم ده
بالینګ مسابقه درلودي یو کنه او لاسته راوړنې تر اوسه پورې څه دي
مونږ په 2013 کال کې په نړیوال لوبه کې د دوه لوبغاړي د الکانو په برخه کې اشتراک وکړ چې افغانستان د 25 هیوادونو کې د درې دیرشم مقام ترلاسه کړ په همدې شان 2019 کال کې د آسیایي لوبو ګډون وکړ افغانستان چې په هغې مسابقه هم هرچند نسو کولای چې مډال واخلو خو همدا تجربه همدا ګډون او د یو ښې تجربه او د یو ښې نمایندګي د افغانستان زموږ لپاره ډېر و چې په نورو لوبو کې په آینده کې مونږ لوبغاړي اوس کولای شي لاسته راوړنه ولري
ترنو ورتونکو د تاند څنګ د خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولري Thank you.
پرشید منظر گیرمان چمی خاتی شی جانا چمی خاتی شی جانا